پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست. د غرمې دولس بجې سوې. زه ملالۍ بشیر دا پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. یوه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې و او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني، په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیې پلان هم لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیک شورا دریمه غونډه جوړه شي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د روسیې په کمچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه. چارواکي وایي یوه مشکوکه الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې وه او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کښېني په ترکمنستان کې ناسته ده. د حکومتي بسرچینې د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوکه الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه شوې وه خبر رسېدلی و. د ښاغلي دوستم د ملي جنبش سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد تایید کړي چې یوې الوتکې قصد درلودې بلخ په هوایي ډګر کې کښېني، خو د تخنیکي ستونزو له امله یې ناسته ونه شو کړی او لومړی ترکمنستان او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه. هغه زیاته کړه چې په دې الوتکه کې ترکانو چې د یوې پروژې د پرانستلو لپاره مزار شریف ته راتلل. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیک شورا دریمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادی راډیو ته په دې اړه وویل
که در راستش وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ګوري هند قرار داشت.
د دې غونډې په راست کې به د افغانستان او د هند بهرنیو چارو وزیران وي. دوی به د ستراتیژیک موافقه لیک په چوکاټ کې دوه اړخیزو همکاریو بحث او خبري وکړي. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې له دې وړاندې هم دوه ځلې دا ډول غونډې شوې دي. د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا په ترڅ کې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو هوایي دهلیز هم پرانستل شوی دی. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په کابل ښار کې د تورو ښیښې لرونکو موټرو ښیښې پاکې کړي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابولي نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل چې په دې ډول موټرو کې د اختطاف، مخدره موادو او د تروریستانو د انتقال په ګډون بېلابېل جرمونه کېږي. ښاغلي کابولي ګواښ وکړ چې که حکومت په دوو اونیو کې دوی غوښتنې ونه مني نو به په مظاهرو لاس پورې کړي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې 15 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد نن په یو بیان کې وویل چې دا نښتې په تیرو 40 ساعتونو کې د شینډن په چشمه نومې سیمې کې شوي او په نتیجه کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې په دې نښتو کې 4 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د یو بل خبر لمخې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولي تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه بېګا شپه شاوخوا 2 بجې د دې ولسوالۍ په چینو سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې 3 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بالاستیک توغندیو د ازموینو او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هیواد بندیزونه دوام وکړي. وروسته له دې چې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، د دوهم ځل لپاره امریکایي چارواکي اعتراف کوي چې دې موافقې نتیجه ورکړي او د اټومي وسلو جوړولو لپاره د ایران مخه نیولې ده. خو له بلې خوا ولسمشر ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او ویلي دي چې دا ډېره بده معامله به باطله کړي. د امریکا د عدلي وزارت پرون دوه ایرانیان د امریکا د دفاع وزارت د یوه قراردادي د کمپیوټر په حکولو او د حساسو سافټویرونو په غلا تورن کړل. ویل شوي دي چې په دې سافټویرونو کې د مرمیو او د توغندیو د سروکو د جوړولو په اړه حساس معلومات ساتل کېدل. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند سره چې د روسیا او متحدو ایالتونو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی دی. اسرائیل وایي دا اوربند به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د اوربند چې د جولای په 9 نیټه موافقه پرې وشوه، د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکېچ د کمولو زونونه رامنځته کړل. او د روسیې په کمچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه چې ورپسې د څونامي یا سمندري طوفان خبرداری هم ورکړل شو. د امریکا د زلزلو د ثبت ادارو نن وویل د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.8 او مرکز د اوټو په نوم د الاسکا په یو ټاپو کې و. 8.8 ډیره درنه زلزله ده چې د خلکو د استوګنې په سیمو کې ډیر تلفات پیښولی شي، خو نننۍ زلزله د خلکو له استوګنې په لرې سیمه کې شوې او سمدستي د تلفاتو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه شوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. سرچینې وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیه پلان هم لري.
زموږ قطعات او جوستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي.
د اجرایی ریاست د دویم مرستیال حاجی محمد محقق د کور د یو شمیر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل سوي دي. د ناوې میړه سید علي دا خبره کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران د اټومي موافقې غوښتنې پر ځای کړې دي، خو په نورو برخو کې یې سرغړونې کړې دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا خبریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکښې وو او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. په دې اړه راسره حدیث پردیس پر لیکه دی چې نور معلومات به راسره شریک کړي. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
ملالی جان سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. بلې، یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی چې تیر شپه شاوخوا 10:30 بجې یو الوتکه چې د ترکیې نه البته مزار شریف خار ته دلته غوښتل چې کینی د ترکیش ایرلاین الوتکه وو او د کې د څو انجنیرانو ترڅنګ یعنی ګمان کېده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په دغه الوتکه کې وو، خو د دې الوتکه د ناسې مخالفت کیږي. ما شیبه مخکې د بلخ د والی منیر فرحات سره خبرې وکړې. هغه ویل چې بلې، یو الوتکه د ترکیش ایرلاین الوتکه هغې غوښتل چې مزار شریف ته راشي، اما د ترکمنستان په مری خار کې دغه الوتکې د تخنیکي عوارض له کبله هلته ناسته کړې او بیرته له هغې ځې ترکیې ته تللې ده. د دغه ګزارشونه رد کړل چې ګواکې په دغه الوتکه کې د یعنی د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم و. خبر وي چې په دې برخه کې د ښاغلي منیر فرهاد د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
طیاره ترکی و گروپ از مهمانان و مهمارای به خاطر اعمار خانقای مولانا در بلخ میامدن اینها بودن و این طیاره قبل از اینکه در جغرافیای بلخ بشه عوارض تخنیکی میکنه و از نشست اضطراری محلی در کشور همسایه ترکمنستان در مسیر را میکنند. این طیاره از طریق ترکمنستان به افغانستان میشه.
ملالې جان، یو موضوع چې د خاغلی فرهاد نما پښتنه وکړه چې د بلخ والی هوایی ډګر ته څنګه تللی، او د ویل چې بلې د بلخ والی هوایی ډګر ته د همدغه ترکی انجینرانو د دې ملمنو د هرکلی لپاره ورغلی. همداراز دغه موضوع نن په مشرانو جرګې کې هم توده موضوع په دې مسلې باندې بحث وشو. عبدالله قرلوق د مشرانو جرګې منشي او خاغلی عبدالرشید دوستم ته نږدې کس د خبره رد کړه چې واقعي خاغلی دوستم د افغانستان ته د تکل کړی وي. د ویل چې عبدالرشید دوستم دا مهال د ترکیې په انقره کې دی. همداراز د مشان جرګې مرستیال محمد علم میزدیار هم دا موضوع هغه ویل چې تر اوسه پورې خاغلی دوستم د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې د مجرم نه دی پیژندل شوی، نو بهرني ځواکونه دوی څنګه د ده د تیارې د کېناستلو ممانعت کوي. همداراز یوې بلې سرچینې، البته د یو روسي اژانس د آرس یا د قاطع ماموریت د ملاتړ په حواله لیکلي چې ګواکې په مزار شریف کې جرمني ځواکونو چې هلته د مولانا جلال الدین بلخي یعنی د ډګر د امنیت ساتلو مسولیت لري، هغوی د دې ممانعت نه دی کړی، یعنی د جنرال عبدالرشید دوستم د تیارې د ناستې ممانعت نه دی کړی. او دا موضوع ویلي چې دوی د افغانستان په مسایلو کې نه غواړي چې کورني مسایلو کې البته دخیل شي. بلې ملالې جانې،
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب چې د موضوع په اړه مهال راکړ. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریو او موریدل چې چارواکی وایي یو مشکوک الوتکه چې ګمان کېږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وو، غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم او هویت نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکو ته په دې اړه چې دا مشکوک الوتکه له ترکیې څخه مزار شریف ته روانه سوې خبر رسېدلې وه. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد تایید کړه چې یوې الوتکې قصد درلود د بلخ په وای ډګر کې کښېني، خو د تخنیکي ستونزو له امله یې د ناسته ونه سوای کړای او لومړی ترکمنستان او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړه. هغه زیاته کړه چې په دې الوتکه کې ترکان وو او دغه ترکانو د یوې پروژې د پرانیستلو لپاره مزار شریف ته ورغلي وو. د همدې موضوع په تړاو حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره مرکه کړې ده. دا مرکه په ګډه اورو.
دقیق راپورونه دسه وایي ته کوم د پریزه په جریان کې مې چې پرون د شپې لس نیم بجې له جنرال دوستم کومه تیاره چې دربار نیول شوې وه ترکیې نه، دا د اجازه ورنه کړل شوله چې د مزار شریف میدان وایي کېني. یعنی دا خو یو واقعیت او د شاهد هاته وتلې ده کېدای شي رسانې په جریان کې وي راپورونه تېر شوي وي. اصلی مسئله دغه ده، دغه د ائتلافونو مسله چې کومه ده، دوی منځ کې چې کوم ائتلاف دی، دا د یو نګانه د سیاسي منطق د نظره دا مشکل نه لري او دا باید تشویق شي. ائتلافونه باید تشویق شي خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بین‌المللي فضا یا دغه جهانی شرایط سره روان دي چې یو طرف نه دلته داعش په نورو ځایو کې ور باندې فشار ډېر شو، افغانستان کې ورته ځاوته برابر ده. د دې تقویہ په افغانستان کې د روسیې لپاره ډېر تشویش دی. روسیې هم د دې لپاره چې دا موضوع مهار کړي یا دا موضوع دفع کړي، دوی د بدیل په تلاش کې کوشش کوي.
مایر صاحب، یعنی ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کیږي، که ستاسو له خبرو ما سمه اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی؟ بلې،
افغانستان د قانون اساسی مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپل محکمې ته حاضر شي. دا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده. دا به ډېره ښه خبره شي دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دا فاک ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په مغالوتکه کې چې تاسو مرته اشاره وکړه چې بیګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو په خپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او د ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوې او که دوی په دې موضوع خبر دي وغواړي په یو ډول د موضوع کتمانو کې؟
دغه سیاسي ګرانه چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او دی واقعي سیاست د فرق کوي په دې شکل سره چې وخت دغه د تیار راغلي او اجازه نه ورکړ شوی او د ګاونډي وادونه کې چې تیار نه ستاده او کېدای شي زمینی کوشش کی د ځمکه طریقه دوی داخل شي خو دا یو واقعیت ده او دا چې کوم اصلاحات په نظر کې نیسي او واقعیتونه وختونه نه بیانوي دا دوی خپل ده.
تاسو ازادي رادیو اوري او د سیاسي چارو کارپو داوود مایار څرګندونې مو اوريدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو اوري.
تاسو مرجغه له ازادي رادیو اوري اوس په مرزي احمد سي یو څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړی.
د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مسؤلین وایي د کندهار او هلمند صنعتکاران له دولت څخه غواړي چې دوی ته نوي صنعتي پارکونه جوړ کړي. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې اړه د کندهار او هلمند صنعتکارانو پرون د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ چارو له مرستیالې آغلې کاملې صدیقي سره ولیدل او د کندهار د صنعتي پارک د برېښنا د نشتون ستونزه هم ورسره یاده کړه. من صنعتکاران غوړي سو حکومت ورته په لهکرګه کې یو نوی صنعتي پارک جوړ کړي ځکه د یاد ولایت نورې سیمې ناامن دي او صنعتکاران اقتصادي فعالیتونه ته زړه نه کوي. نوموړی وایي په هلمند او کندهار کې د صنعتي پارکونو په جوړولو سره به په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او اقتصادي وضعیت به ښه شي. په کندهار کې د بزګرانو د اقتصادي پراختیا په هدف ډیر ژر په عصري بڼه دیرش د ممیزو خونې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ممیزو دغه خونې د څه باندې 8.5 لک ډالر په ارزښت د کرنې وزارت په مالی مرسته جوړیږي. سیدی وایي چې د دغو خونو 80% چارې بشپړې شوې دي. په دغو خونو کې له سلګونو میټریک ټنو انګورو څخه ممیز تولیدیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځ او درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 45 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو ازادي راډیو اوري. نور کورنی راپورونه هم لرو خو تر هغه مخکې به یو بهرني راپور ته ورسو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې ایران د اټومي تړون لمخه کړې ژمنې پر ځای کړې دي، خو د دې تړون له روحیې سره یې مخالفي هڅې هم کړې دي. د ایران او امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې تړون وسو. د دې تړون د مخې نړیوالو ژمنه وکړه چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه د دې په بدل کې لري کوي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي. واشنگتن د دې سربیره چې دا منلې چې ایران د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړې دي، ویلي چې ځینې بندیزونه به پر خپل ځای وي. احمد شیبر موضوع څارلې ده. شیبر صاحب، د ستاینې سربیره واشنگتن ولې پر ایران بندیزونه لګوي؟
بله ملالې جانې، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې ویلې دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې تر اوسه عملي کړې دي، خو بیا به هم پر دغه هیواد بندیزونه د بالستیک توغندیو د آزموینو او د تیزو وړو کښتیو د جوړولو او نورو د اساسو لپاره پر ځای وي.
شیبر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د کمپاین پر مهال ویلي و چې کدی ولسمشر سینو له ایران سره به د اټومي موافقه فسخه کړي، اوس څرنګه د ایران هڅې ستایي؟
د څه چې له جنوري را په دې خوا چې ټرمپ ولسمشر شوی دی، په رسمي ډول دا دوهم ځل دی چې واشنگتن دا خبره کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون کار ورکوي. خو دلته باید دا خبره یاد شي چې د ټرمپ ادارې په ورته وخت کې ایران ته خبرداري ورکړی دی چې د تړون له روحیې سره په ټکر کې هڅې ونه کړي، لکه د بالستیک توغندیو آزموینو څخه د لاس واخلي. واشنگتن وایي که چېرته دا ډول هڅې روانې وي، په تهران به نور بندیزونه ولګول شي. او ملالې جانې، د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري په ایران کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو لپاره اندیښنې څرګندې شوې دي. همدارس پر دې انتقاد کړی دی چې تهران د اسرائیل پر ضد د تروریزم ملاتړ کوي، د امریکا اتباع زندانی کوي او په فارس خلیج کې مداخله کوي.
کله چې د ډونالد ترامپ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ایران د اټومي تړون اصول مراعت کړی دي، ایران څه ویل؟ یعنی هرکلی وکړ؟
هرکلی وکړه و نه کړ هم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په نیویارک کې وویل چې موږ ته زر او نقیص پیغامونه راکړل شوي دي، نو نه پوهیږو چې څرنګه معنا ترې واخلو. جواد ظریف په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو له پخواني وزیر جان کیری سره د اټومي تړون په اړه ډېرې خبرې کولې، خو اوس د ټرمپ د ادارې له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په دې ارتباط نه دی شخېدلی. خو اسوشیټیډ پرس اژانس ته جواد ظریف په وینا خبر ورکړی دی چې ایران له امریکا سره خبرو ته چمتو دی تر څو د دواړو هیوادو اړیکې ښې شي.
شیبر صاحب، ایران خو دغه اټومي تړون له نورو هیوادونو چې پنځه نور هیوادونه دي لکه چین، روسیه، برتانیا، فرانسه او جرمني له دغو سره هم لاسلیک کړی دی، هغوی د دې تړون په اړه څه وایي؟
په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې دغو هیوادونو رضایت ښوولی دی او تمه ده چې د جمعې په ورځ د دغو هیوادو استازي په ویانا کې د ایران له استازیو سره د اټومي تړون په اړه بیا خبرو ترسره شي.
ډېر زیات مننه احمد شیبر چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون او د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي څرګندونو په اړه یې را سره معلومات شریکول.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغان حکومت له هغه اقدام باید بشپړ ملاتړ وسی چې هڅه کوي د اوبو منابع مدیریت کړي. علي احمد عثماني چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د اوبو د اهمیت په اړه څرګندونې کولې ویل گاونډیان باید د اوبو ابزاري ډیپلوماسي نه بلکې علمي ډیپلوماسي مخکې یوسي. په دې اړه رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د شاوخوا څلوېښتو بندونو د پروژو د جوړونې کارونه بشپړ سوي دي. علي احمد عثماني چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې د اوبو د اهمیت په اړه څرګندونې کولې وویل حکومت هڅه کوي چې اوبو مدیریت کړي او باید په کور دننه له دغو پلانونو څخه ملاتړ وسي. هغه وای باید د افغانستان د اوبو د منابعو د مدیریت له پروګرام څخه جدي ملاتړ وسي. توپیر نه کوي چې څوک د اوبو او انرژي وزیر دی، وزیر له صلاحیت او ملاتړ پرته هیڅ ډول کار نسی کولای. خغلی عثماني زیاته کړه د نوې مطالعې له مخې افغانستان 9.5 میلیارد متر مکعبه د ځمکې د سطحې اوبو لري او د ځمکې لاندې اوبو د معلومولو لپاره څېړنې لاندې بشپړې سوې. د اوبو او انرژي وزیر دغه شان وویل چې په ایران کې له اوبو ناوړه ګټه اخیستنې او د چاپیریال د ستونزو له امله دغه هیواد د اوبو له کمښت سره مخ دی، خو ایران نه باید د اوبو له ابزاري ډیپلوماسي څخه کار واخلي. د ده په خبره ایران له افغانستان سره د اوبو د مشترکو حوزو اوبو کنټرول کړي او لسګونه بندونه پرې جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې اونۍ وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي وو چې د کمال خان، کجکی او سلما بندونو د جوړېدلو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس یوې بلې موضوع ته ځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیه پلان هم لري، خو تر دغه مرکه مخکې چې د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیر سره مو کړې ده، د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته ګورو چې هغوی پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له ګډو عملیاتو څخه د پاکستان د پشا کېدو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په حواله لیکلي، اسلام آباد له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې له هوکړې یو ځل بیا پشا شوی او په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې هلته د ترهګرو مرکزونه نشته. په ورځپاڼه کې راغلي چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وروسته له هغې دغه خبره کوي چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د ډیورنډ کرښې هغه غاړې په پرتو قبایلي سیمو کې د خیبر څلور په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې چې د یاد وزارت ویان له ورځپاڼې سره شریک کړي، هوکړه داسې وه چې افغان حکومت به په پاکستان کې د ترهګرو او د هغوی د مرکزونو په اړه معلومات ورکوي او پاکستان به د امریکا او چین تر څارنې لاندې پر خلاف اقدامات کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د دغو عملیاتو په اړه لیکلي، پاکستان ویلي دا عملیات یې ځکه پیل کړي چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د داعش فعالیتونه ډیر شوي او دوی غواړي چې سیمه د یادې ډلې له خطرونو خوندي کړي. خو د مطلب د لیکونکي په باور چې داعش ډله نیمه یې پنجابیان دي چې د پاکستان د استخباراتو تر نظر لاندې په وسلو بار دې غاړې ته راتیریږي او خلک پر بمونو الوسوي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی پاکستان د عملیات د داعش د ځپلو په هدف نه دي کړي، بلکې د مطلب د لیکونکي په خبره دا د نوموړي هیواد د پوځ یو تاکتیکي جنگ دی او موخه یې هم د افغانستان نارامه کول دي. اصلاح ورځپاڼې بیا د پاکستان لخوا د خیبر څلور په نوم له کرښې هاخوا په قبایلي سیمو کې د نویو عملیاتو د پیل د اعلان په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، دا شان عملیات به کله هم ترهګر کمزوري نه کړي، یوازې دومره چې ترهګر به دې خوا راواړوي او په افغانستان کې به ناامنۍ نورې هم پراخ شي. د سرمخلي لیکوال ادا کوي چې پاکستان ترهګر په خو او بد ویشړي او یوازې د یو شمیر په وړاندې عملیات کوي. د سرمخلي لیکونکو په باور د افغانستان غوښتنه دا ده چې د ترهګر په وړاندې عملیات د پاکستان په لویو ښارونو کې د دوی په مرکزونو وشي.
تاسو آزادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنو سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیري دا خبره پرون وروسته له هغه آزادي راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ له شاوخوا نه میاشتو وروسته بیرته ونیوله. ښاغلي وزیري له عصمت ساروان سره مرکه په مرکه کې داسې وویل:
بلې، د ناوې ولسوالۍ زموږ د قوتونو له خوا نن ونیول شو، تصفیه هلته روان ده. مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي، د نیکه مرغه موږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوی ولسوالۍ کله ټول تحکیم شي او هغه تصفیه مکمل اجرا شي، بیا زموږ قطعات او جستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي، د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاص کړي. اوس مونږ په هلمند کې برلاسی یو، زمون قوتونه په خمورال کې دي، امکانات هم ډیر دي، اکمالات هم شوي دي، ښوونه روزنه هم ډیره ښه شوې ده. نو هماغه دی چې زمون قوتونو تصمیم نیولی دی چې ټولې سیمې د دښمن څخه پاکي.
په مشخص ډول ویلی شي چې په بل قدم کې به کومې سیمې تصفیه شي؟
دا به ډیره ضرور نه وي چې زه ووایم چې کومې سیمې به تصفیه شي، خو هغه سیمې چې هلته تهدید لوړ دی یا د دښمن په لاس کې وي، زمونږ پلانونه به دا وي چې هغه سیمې کاملا تصفیه شي.
د افغانستان دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري خبرې مو واورېدې. اوس یو بل موضوع ته ځو. تاسو آزادي راډیو اوري. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال حاجی محمد محقق د کور د یو شمیر ساتونکو په ډزو کې د یوې ناوې په ګډون دوه تنه وژل سوي دي. د ناوې میړه سید علي وایي د محقق د کور ساتونکو پرته له کوم دلیل د ناوې او زوم د واده پر کاروان دوه شپې وړاندې وسلوال برید وکړ. دغه راپور چې ابراهیم صافي جوړ کړی دی د ناوې د میړه سید علي په ژغ پیلېږي.
سید علي چې د خپل ناوې په بیلتون د غم اوخ کې تویوي، وایي له دې وړاندې چې ډاکټر جمیلې د لاسونو نکریزي وچیشي، د حاجی محمد محقق د ساتونکو ډزو یې ژوند واخیست. سید علي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه شپې وړاندې کله چې د واده د مراسمو له پای ته رسېدو وړاندې د ناوې له کاروان سر د کور په لور روان ول، د حاجی محمد محقق د کور ساتونکو د دوی د واده پر کاروان ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ناوې په ګډون دوه تنه ووژل شول.
د همدې میاشتې په څلورویشتمه نیټه مې واده و. له هوټله د کور په لور روان و. د استاد محقق د کور مخ ته یې زما مېرمن نه مرمۍ وویشتله. پلار مې او دوه ورونه مې د موټر شاته ناست و، هغوی هم ټپیان کړل. اوس مې پلار په روغتون کې ته د کوما په حالت کې پروت دی.
ښاغلي محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پولیسو ویلي کله چې د واده کاروان د زوم د کور په لور په حرکت کې و، د خوښۍ ډزې هم شوې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل، په دغه پیښه کې د ناوې په ګډون دوه تنه وژل شوي او سلور تنه نور ټپیان شوی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس په ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کښې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وکتل خو هغې ونه په سپین ږیرې راغونډ کړه سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه مونږ ته
ازادی رادیو د دفتر څخه نکړي دار باس کې سپاس کړي بالا وروړه دلته په دروازه پر ګوندک باندې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتم زه زمانه باندې ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې سوي نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ښاغلی دوستم په هغه الوتکه کې و چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې نن ورته د کښېناستو اجازه ورنکړل شوه. دغه دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بیرته راتلو نیت نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ګډې ستراتیژیکې شورا درېیمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او د هند بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا 15 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پکتیا امنیتي چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون دوه ایرانیان د امریکا د دفاع وزارت د یوه قراردادي د کمپیوټر په حق کولو او د حساسو سافټویرونو په غلا تورن کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند سره چې د روسیې او متحدو ایالتونو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی دی او د روسیې په کمچاتکا ټاپو وزمه کې نن یوه سخته زلزله وشوه چې ورپسې د سونامي یا سمندري طوفان خبرداری ورکړل شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا خبريږي په ګډه اورو.
روختیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز برنامه در مورد مسمومیت غذایی صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز برنامه دکتر صف فریدالله عمری متخصص امراض داخلی انتانی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صف صحبتشون آغاز کنند و شما سوالاتتون را مطرح کنین، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا بشنویم. مسمومیت غذایی نوع بیماری است که در نتیجه خوردن غذاهای آلوده نزد افراد بروز می نماید. در این حالت عوامل عفونت‌زا شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و سایر مواد سمی سبب بروز این بیماری می گردد. دکتران متخصص می گویند کودکان، سالمندان و زنان حامله بیشتر در معرض خطر مسمومیت غذایی قرار دارند. دکتر روح الله فیض متخصص داخله در مورد علائم این بیماری می گوید.
مریضایی که به مسمومیت غذایی مصاب میشن اینا به خاطر از اینکه غذا یا مایعات را که با باکتریا یا توکسینا یا زهرای باکتریا آلوده میباشه مصرف میکنن، تسمم غذایی با وجود میتونه که به جز باکتریا پرازیت ها، ویروس ها و مواد کیمیاوی که با آب یا غذا مخلوط شده باشه اینا هم بتونه سبب احصالات چیز شوه، فود پایزننگ یا مو تسمم غذایی شوه.
دردهای قلنجی، ناحیه شکم، تب و لرزه، سردرد، حالت تهوع و استفراغ و ضعف شدید از جمله علائم مسمومیت غذایی می باشد که با استفاده از مایعات در خانه تداوی می گردد. اما به گفته دکتر روح‌الله فیض، در صورت بروز علائم مانند اسهال بیشتر از 2 تا 3 روز، موجت خون در مدفوع، حالت تهوع زیاد، ادرار زیاد، تب بالای 38 درجه، اختلال تنفسی و علائم از دست رفتن آب بدن، باید به دکتر مراجعه شود. دکتر فیض در مورد شیوه تداوی مسمومیت غذایی میگوید:
مسمومیت غذایی اگر به صورت خفیف باشه میتونه با اعاده مایعات بدون از اینکه مشکل بزرگ را ایجاد بکنه تداوی شود و ضرورت به بستری شدن و مراجعه نشه. اما در صورتی که شدید میشه و علائمی که قبلا برتان گفتم، اگر مریض به او مصاب میشه، در این صورت شدت مرض زیاد است و اگر تداوی به تأخیر بیفته یا تداوی را زود به مریض نرسه، ممکن است حادثات تهدید کننده حیات با وجود به ارگان‌های مختلفی بدن وظیفه‌شان از دست بره، مثل مغز، جگر، گرده. وظایف از اینا ممکن مختل شود. به این خاطر بهتر است که این مریضان بستری شوند و ضمن اعاده مایعات وریدی تداوی‌های آنتی‌بیوتیک و تداوی‌های متعارفی که برایش ضرورت میشه باید حاصل کنند.
دکتر فیض میگوید رعایت نظافت شخصی و ظروف و وسایل آشپزخانه، پختن کامل غذا، توجه به تاریخ مصرف مواد غذایی، خودداری از مصرف کنسرهای ضربه خورده، عدم استفاده از غذاهای دیر مانده از جمله کارهایی است که با رعایت آن از مسمومیت غذایی جلوگیری می شود. رادیو زادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. شنونده عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. دکتر صاحب عمری، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد مسمومیت بگوییم که چی است، چی نوع یک بیماری است و چطور انتقال میشه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. در قدم نخست و سلام های خدا را به تمام شنوندگان رادیو زادی تقدیم میکنم. میایم سر اصل موضوع، فود پویزنینگ یا تسمم غذایی. تمام امراضی که از سبب خوردن غذاهای آلوده و ملوث به وجود یا به میان میان به نام تسمم غذایی یاد میشوند و این غذاها میتونند به شکل مستقیم توسط انتانات و یا به شکل غیر مستقیم توسط توکسین و یا زهر انتانات ملوث گردند. و تسمم غذایی یک پرابلم یا مشکل صحی در سطح تمام دنیا می باشد و یک مبحث بسیار کلان است و قابل یادآوری است که ارقامی که WHO نو ارائه کرده، سالانه در حدود 582 میلیون نفر به تسمم غذایی مبتلا می شوند، یعنی گرفتار می شوند، که از این جمله سالانه در حدود 351,000 نفر زندگی خود را از دست می دهد. و قابل یادآوری است که تسمم غذایی در فصلها یا سیزنهای تمام سال به وجود آمده می تواند،
اما بیشتر در گرمی زیادتر.
بله، اکثر واقعاتشان در فصل گرما یا گرمی زیاد می باشد. ای به این خاطر که فصل گرمی یا فصل تابستان برای تکثر نشونمای میکروب ها بسیار مساعد می باشد. و باز هم یادآور می شیم که در حدود 259 امراض از طریق غذاهای ملوث و غیر صحی به انسانان انتقال می‌یابد.
تشکر دکتر. طبق قسمی که در گزارشم در مورد از اینکه علائم چی است شنیدیم، باز هم میشه شما در رابطه با علائم بیماری بگویید که یک شخص چطور بفهمه مبتلا به مسموم شده توسط غذا؟
تا اعراض و علائم تسمم غذایی، در قدم اول کسانی که به تسمم غذایی مبتلا میشن یا گرفتار میشن، دردهای معده مایی، دوم دلبدی، سوم استفراغات و چهارم اسهالات، پنجم تب، ششم سردردی و هفتم کسالت و بیحالی می باشد و هشتم هم درد تمام اعضا. لیکن اینجا باید ما شما یک چیز را متوجه باشیم که کسایی که این اعراض و علائم را داشت، او را ما باید یعنی 100% بر از او تشخیص تسمم غذایی باید نگذاریم.
دکتر صاحب، صحبت خود بعدن ادامه میتیم. برادر ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم فرشته جان، خور خوب هستین؟ جور و خیر به همچنان برای میمان بسیار محترم شما دکتر صاحب محترم، سلام های از محبت ما تقدیم است و بعد از سلام، البته وقتی که شما پروگرام شروع کردین به ما یک سودا پیدا شد.
بفرمایید.
سودا دی قرار که بعضی مردم بوتلی ها وقتی که نانشان اضافه میمانه بازو را برای پردا نگاه میکنه و پردا او را برای مردم میتن سید که بخورن، سر مردم او را میپروشن و همچنان یک تعداد دکاندارانی که میوه و کلچه و غیر ذالک می فروشه. کلچه را البته وقتی که نگاه میکنه در گرمی خراب میشه، بعد بالای مشتریان او را می فروشن. و میوه های گوناگونی که عبارتن از سیب، عبارتن از زردالو، عبارتن از انگور، عبارتن از شفتالو، وقتی که یا اگر دو سه شب میمانه ای خو خراب میشه و ای را مرض میگیره، ولی کسی که او را میگیرن میخرن او هم نمیبینه که ای را مرض گرفته. یعنی در اینجا دکتر صاحب محترم چی کنه، امشهریان چی کنه و شهروالی چی کار کنه؟ دکتر صاحب محترم چرا یه غذا کلگی آلوده می باشه وقتی که پس میمانه یا یک شب دو شب میمانه؟ اینه میده ما گفتم سر این موضوع اگر روشنی لطف کنیم پرتیم تا شهروالی هم بفهمه که چی کنه و امشهریان هم بفهمه که اینا چی کنن. لطف و مرحمت شما خواهد بوده که وقت گرامی شما نمیگیرم به من. خدا
خدافظ. تشکر بسیار زیاد. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از سوال جناب خوشخوص صاحب. خود در قدم اول این را میگیم که اول باید خود را اصلاح بسازیم، بعدن جامعه را. مثلا اول ما باید امی غذاهایی که در هتل و یا رستوران ها میباشن، در قدم اول باید نگهداری غذا را خود ما بفهمیم. یعنی از غذایی که ما استفاده میکنیم باید او به شکل معقول باید در یخچال نگهداری شود. یعنی غذاهایی که در یخچال نگهداری میشه او باید تحت زیر منفی 5 درجه باید نگهداری شوند. و زمانی که غذاهای پخته شده بیرون از یخچال نگهداری میشن باید از مثبت 65 درجه بالاتر یا نگهداری شوند. یعنی در بعضی هتل ها و رستوران ها مثلا سیستم بوفه یا سلف سرویس داریم که اینها غذاهای خود را باید همیشه از 65 درجه مثبت 65 درجه بالاتر نگاه کنند. و اینی ساحه که از منفی 5 درجه بالاتر و از مثبت 65 درجه پایین‌تر قرار دارد، این ساحه به نام ساحه خطرناک یاد میشه یا منطقه خطرناک یاد میشه، که در اینی ساحه تمام غذاها با در ظرف 2 ساعت به مصرف برسند. اگر بعد از 2 ساعت هم رنگ و ذائقه آن تغییر نکرده باشد، باز هم مورد استفاده و مورد خوراک نیست. و پلی از این غذاهایی که مثلا ما شما در خانه خود میپزیم در آشپزخانه ها اضافه میشن و او را در یخچال نگهداری میکنیم، باید همیشه در ظروف نگهداری کنیم او را که سر خود ظروف باید عمیق یا چقر باشن، سرشان بسته باشن و در ظرف 48 الی 72 ساعت باید به مصرف برسه. اگر باز هم در ظرف 48 الی 72 ساعت ذائقه و رنگ از او تغییر نکرده باشد، مورد استفاده نیست. و پلی از این مهمتر میوجات. میوجات هم به می شکل نگهداری میشد، لیکن وظیفه ما که است برای بیادر خوشخوی خود اگر صدای ما را میشنون از رادیو محترم آزادی، وظیفه ما فقط آگاهی عام است، لیکن بله. وظیفه بعدی مثلا که تزوا برخورد قانونی میکنه و مربوط به مسئولیت شهروالی و دیگه ارگان ها میباشه. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. براد ما البته اشنانده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتانی در خوری سلام برتاسو بندی و سلام در پتول کارکون کاریدون کستاسو درانه میلما دکتر صاحب سلام قاری صاحب پشتون. بله دقا تصمیمی جز په شارو کې هم ستاسو تقریبا دیهاتو کې هم ستاسو په دا باره کښې خلکو ته آګاهي هم نه ده ورکول شوی واقعان، خو تر دې نظر نه تېر شم. ستاسو په مېلمه صاحب دوې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه خو دو ویل چې دغه تسموم غذایي مرض په حامله ښځو کښې هم واقع کېږي او ماشومانو ته هم را ځي او دا د میکروبه پیدا کېږي، یا څهله وي او دغه په دغه مریضۍ اخته شي ماشوم دی څومره نخس دی، او که چېرې یو ښځه ماشوم تولد کښې بیا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دغه تسموم دغه اخته وي پر ماشوم باندې څومره اغېزه کوي؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده که چېرې د دغه مریضۍ تداوي ونه شي، علاج یې ونه شي، پایلې ناکې دي؟
تشکر پشتون صاحب. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
او ډېره مننه قاري صاحب پښتون د زړه سره ستا سوال مې واخیستله. په اول قدم کې باید ووایو چې د غذایي تسمم لاملونه یا اسباب چې دي دا په شاوخوا محیط کې ډېر دي، چې کیدای شي بکتریاوې، فنګسونه، پارازیټونه، ویروسونه په خپله باندې د غذایي تسمم سبب شي. او د دې تر څنګ چې په نن سبا کې زمونږ ډېرې پیښې جوړوي هغه په خپله باندې هغه بکتریاوې دي لکه ستفلوکوکس اوریوس، باسیلیوس سیریوس، او د دې تر څنګ کلسترویجم پرفرنجوس،
دا زمونږ ډیره پیخي جوړي. خو دا انتانات یا دا میکروبونه کیدای شي د لاندې لارو څخه انسانانو ته انتقال وکړي. اول د خپل ځان د شخصي حفظ الصحې نه مراد کول، دوهم د هغو اوبو څخه استفاده کول چې هغه صحي منشأ نه لري، دریم خپل باندې د سبو یا میوجاتو په غیر صحي توګه د هغې مینځل، او څلورم هم د پخلي خام پخول یا اومه پخول، په اشپزخانو کې د نظافت نه مراعت کول، او خپل باندې د اشپزخانې یا د پخلنځي د لوښو په غیر صحي توګه د هغې مینځل، او د هغه غذاګانو څخه چې هغه د کنسروا په شکل راځي که لبنیات دي او که نور د غوښې په شکل باندې کنسرواوي دي، د هغې کنسرواو د تاریخ تیر شویو کنسرواو څخه یعنې استفاده کول، او هغه کسان چې مختلف مزمن ناروغۍ لري او دوی په پخلنځیو کې کار کوي یا په غذاګانو کې لاس وهي، د هغې طریقې څخه خپله باندې کیدای شي د انتانات انسانانو ته انتقال ومومي، او د دې تر څنګ چې هغه په یخچالونو کې د غذا او ساتل دي په هغې باندې مخکې هم خبرې وکړلې، او را بشو دې ته چې تا تمام غذایی بانده په دې خطرناک ناروغی بانده کیدای شي ټول وګړي اخته شي، خصوصا زیاتره ماشومان امیدوار مایندې او دې تر څنګ موسین کسان دا په دې خاطر بانده یا په دې ناروغی بانده اخته کی چې د هغې مافیات ټیک دی. بله، او دې تر څنګ که چیرې یو مور یا یو ماشوم په تمام غذایی بانده اخته کیږي، په تصمیم غذایی کې زموږ لومړی هدف چې هغه په خپل باندې ډیر حیاتي دی یا یعنی حیاتي هدف هم دی، په هغه کې دی د هغو د وجود یا د عضویت د مایاتو اعاده کول دی، یعنی هغه باید د هغې باید مایات یا اوبه باید اعاده کړو او هغه پرې نږدو چې د دیهایدریشن خواته ولاړ شي، یعنی مریض باید ریهایدری کړو. او که چیرې موږ په داسې سیمو کې ژوند کوو چې هغلته صحي مرکز یا روغتیایي مرکز راڅخه لرې وي، نو تر هغې پورې چې موږ صحي یا روغتیایي مرکز ته رسیږو کیدای شي یوه لنډه ډېر اسانه طریقه یې د عارض جوړول دي په کورونو کې، چې هغه خپله باندې د شپخ قاشق بوره سره نیمه قاشق مالګه په یو لیتر اوبو کې خال کوو او ناروغ ته ورکوو تر هغې پورې چې هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ورسیږو. مننه.
تشکر بسیار زیاد دکتر سه. برادر ما گلشو خانتنه از ولایت خوص روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام.
خوب هستین برادر؟ به برنامه خوش آمدین. بفرمایین سوال سره بگوین.
بدر بخلی سره از بود فلای به صحبت وکم دکتر صاحب نه یو چپ مخترم خوره تک دکتر صاحب خودی خو تفصیل ورکړو دا غذا په برا کې چون کې دا ونه خا دمر پوښتنه ده په چې سره می وجات دي صفای کی او یا مثلا نور غذایی مواد یا وغیرہ فقط دنا احترامانه یو تاسو کوم لکه زما خپل لار کې دکان ده بیا د ما دي دکان مقصد عمومي دي شروالي عمومي غیر لختي دي مقصد پرسي کې جوړ ورته وي یا دې دې کې تنظیمات ولا چې کوم نه صفائی ولا کنه نو دا صفائی ولا چې دا لاس کلا تکلا پنځه لاس کلا کې چې زه وینم خو دې چې حق باندې کوم تاثیر نه کوي اعلان کې دې او بد بدلا مواد یو ډېر بابا بیلری په دې باندې ولې تاثیر نه کوي او په موږ باندې ولې تاثیر کوي چې خالي لګ موږ او پیګو د هیوادوالو او پیګي.
تشکر برادر. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب بفرمایئ.
او تنای صاحب استاد سوال می واخص او ډیره مننه. په لومړی قدم کې ټول چې د شوروالې کسان چې دي چې د پکازافاتو کې کار کوي او په هغه کې مثلا د کېدای شي په بعض لختو کې لاس هم وایي هغه ولې په ناروغۍ باندې ناخته کیږي او موږ اخته کیږو، دلته مافیات یو رقم دی خو کېدای شي تا خبره هغه لږ څه د کثافاتو د بوی او د تسمو د تنفس سره یعنی چې هغه تنفس کوي د هغې سره عادي وي، لیکن ته خپله باندې که چیرې متوجه شي یا ځان سره ارقام ولري دلته په خپل انتوني شفاخانات چې موږ ته په د اوسنۍ شپو ورځو کې اکثر ناروغان هم چې مراجعه کوي دی هغه کسان دي چې په شاقه کارونو کې یا په شاروالۍ کې یا د خښتو په بټیو کې یا خپله باندې په بلند منزلو کې کار کوي او موږ ته مراجعه کوي، یعنی دې سره موږ دی وینو لیکن د خپله باندې چې کله ناروغه کیږي او روغتون ته مراجعه کوو هغه نه وینو، نو دی په ناروغۍ باندې اخته کیږي. تنی صاحب داسې نه دی چې هغه د ناروغۍ مقابل کې کوم خاص مافیات یا کوم خاص واکسین لري. مننه.
بسیار زیاد تشکر. باز هم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستند. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام. په ټولو مخکې تاسو او ټولو کارکوونکو او محترم میلمانو ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب. بفرمایید.
علم محترم دکتر صاحب وخنی دا پښتنه ده مخه په صحرا او قرات او قصبات کې ژوند کوم او موږ نه زاپت نسکان و شاريات او بازارو ته ډیر کم دي کچيري موږ نه زایي باندې مطلع شو موږ لمرني او دنا چې کارګوداري څه د څومره باید توکو او عموم یا زهري مواد چې په غذا کې پیدا کیږي آیا دا له کومه کیږي د دې تولید او نشو دا له کومه ځایه دخلي او دا موږ په ایښیدلو اوبو باندې ورکیږي او لکه څنګه چې تا وفرمایل په مالګو په داسې شیانو باندې ورکیږي مطلب مې دا ده چې موږ اولني څه وکوو په ساراو کې او بل دا زهر یا تسموم دا له کومه کیږي.
بسیار زیات تشکر توخی صاحب. دکتر صاحب بفرمایئ.
توخی صاحب ډیره مننه. پاول قدم کې به تاسو ته وایم چې دا لکه مخکې مو هم چې ذکر وکړ چې خپله باندې تسمم غذایی کیدای شي د پارازیتونو ویروسونو فنګسونو او د بکتریاو په واسطه رامنځته شي چې دا څلور وړه بکتریاو پارازیتونو فنګسونه زموږ په محیط کې په آزاد ډول باندې شتون لري، لیکن دا چې موږ خپله باندې هغه په پیسې باندې د غذا سره نه خورو یا هغې ته موقع نه مساعده کیږي چې زموږ عضویت ته داخل شي، هغه بله خبره ده. لکه مخکې مې هم ذکر وکړ چې د خپله باندې هغه د شخصي حفظ الصحې نه مراد کول، مثلا پخلنځیو کې د حفظ الصحې نه مراد کول، د خپله باندې ناپاکو اوبو له سرچینو څخه استفاده کول، د دې لارې څخه زموږ عضویت ته داخلیږي او په خپله باندې بیا پروسه د هغې نه توکسین تولیدوي. لیکن د په مستقیم شکل باندې دا وخت بکتریاوی فنګسونه یا پرازیتونه زموږ عضویت نه داخليږي. او بل دې ترڅنګ چې کله موږ په تسمم غذایی باندې یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږو، لومړی باید موږ خپل رژیم غذایی یا د غذایی رژیم مو باید درست کو، یعنی هغه په دې مفهوم باندې هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې الکول، کافین یا ډیره غوړې یا ډیره توند غذاوی دي، د هغې څخه استفاده باید ونه کړو. او د هغو غذا څخه ډیره استفاده وکړو د معمول په ډول، لکه مثلا یو وګړی په د غذایي تسمم یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي، هغه باید په خپل غذایي رژیم کې د دم پخته وریجو، د شولې او په کم اندازه د مستو، د زیاتو ایشولی اوبو یا هغه اوبه چې وارث ولري د هغې څخه استفاده وکړي. او په میوجاتو کې یوازې دی کولی شي د کیلې او مڼې څخه استفاده وکړي، دا ځکه چې په خپل ترکیب کې زنک او اوسپن لري او دا په خپله باندې په ترمیم یا په د کولمو په جوړېدو کې ډیر مهم رول لري. هیله ده چې سوال مو یو څه حل شوی وي. توخی صاحب مننه.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما احمدزاده از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم احمدزاده صاحب.
بله سلام علیکم.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین سوال تانو بگوین.
یک سوال دکتر صاحب دارم. اول خیره بگم که شما یک تماس دیگه باز بار رجوع با جواب بگه، یک تماس میگیرین جواب بتن دکتر صاحب بگه امیره
درست است
جواباش نوینده شما که خطا میتین که به هم گیرون بند
درست است. اطمان اطمان بفرمایین.
و دیگه می یکان روز مید سردت میشم تا که مثال که از صوبکی سردت میشم تا که نشم و نموت سرم در میکنه، هر چی که دوام آو سفرم میدیشون نموت سرم رو گرفتگی وری میدیشون.
پیشتر هم در عراض علایم تسمم غذایی گفتیم که عراض علایم تسمم غذایی عبارت از دردهای میده مایی، دلبدی، استفراغ و اسهالات و سردردی و دردهای عضلی و کسالات میباشد. لیکن ما باز هم میم سر از نیکب که اینی عراض علایمی را که کس داشت ای به این مفهوم نیست که 100% مبتلا یا دچار تسمم غذایی شده. باید در قدم اول تسمم غذایی از دیگر امراض تشخیص تفریقی شود. خو سردردی تو مربوط تسمم غذایی نمیشه. بیادر گلم اگر میتونی به مو دکتر نزدیک در قدم اول بر دکتر صاحب چشم مراجعه کو، اگر از لحاظ چشم مثلا نمره چشم تو کدام مشکل نداشت، در قدم دوم میتونی پیش دکتر گوشگونه مراجعه کنی و در قدم سوم به دکتر عقلی و عصبی میتونی که مراجعه کنی. بسیار تشکر.
دکتر صاحب شما بیشتر اشاره کردین به پاکت های و آرس میشه از عدمی مورد بیشتر صحبت کنین بخاطر از اینکه مسمومیت غذایی که میشه خانواده ها اومد دست باشه میشن که چی چیز باید به مریضشان بتن میشه در می مورد صحبت کنین. یعنی کمک های اولی که در خانه برای یک مریض باید بکنین.
بله بله. در قدم اول باید یا کسانی که به تسمم غذایی یا فود پویزنینگ گرفتار یا دچار میشن باید مایات عضویات آنها باید اعاده شود. یعنی این کسایی که مبتلا میشن یا در سفید دیهیدریشن میرن یعنی مایات عضویاتشان ضایع میشن و یا باید ORS بگیرن یا اورال دیهیدریشن سالت. خود ترکیب ORS که هست سدیم، پتاسیم، کلسیم کلوراید این موجودیت دارد. اگر در مناطق مثلا در جای ما باشیم که وجود دواخانه برای ما نزدیک نباشه یا مثلا مرکزی نزدیک وجود نداشته باشه ما میتونیم پیشتر هم متذکر شدیم که
همین در خانه جوشه
در خانه تهیه کنیم. بله، 6 قاشق بوره، نیم قاشق نمک در 1 لیتر آب برای شور میشه یک محلول بسیار خوب و صحی برای مریض ما تهیه میشه.
بازم فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. فضل هادی وردک، قبلا تماسشون قطع شده بود، دوباره تماسشون برقرار شده. بله، سلام علیکم وردک صاحب.
سلام اون تاسو در افغانستان در دوون که ملت اولون بکوم.
سلام خدمت شما، هم بفرمایید.
نو ایمو دکتر صاحب نو دغه سوال دی دمو یو ملګری و دا مخصوص پوکي یو مشکل ورته پیدا شو د دې مسمومیت په باره کې بیا یو دویته یو نو هغه مشکلی حل شو خو اوس بیا داسې یو مشکل ورته پیدا شوی هغه کوم ځای چې عملیات شوی او هغه شوی غوډ پیدا کړی دی اماس پیدا کړی
وردک صاحب تاسو ملګری چې مسموم شوی و ورسته لږ څه عملیات شوی و نو په تسمم غذایی کې هیڅ کله ناروغ یا مریض په خپل باندې تسمم دې سبب نه ګرځي چې هغه د عملیات تر کومې پورې ورسیږي. نو ما مخکې هم ویل چې په لومړی قدم کې چې کله موږ یو ناروغ دلبدی و استفراق و احسالات و میده مایی دردونه سردرد و دو وجود کسالت لری هیغه تا باید هیچ کله قطعی تشخیص موگه ده تسمم غذایی که نگدو. په لومړی قدم کې بعض نور ناروغي هم شته چې هغه ورسخه تشخیص تفریقی شي لکه اپندیسایتس، خپل باندې اندوکراین دیسوردر، پولیمیالایتس، مالابزر فرند سندروم او بعض ویروسی او باکتری ناروغي. نو کیدای شي تاسو ملګری اپندیسیت وي نو چې په خپل یعنی په ظاهر باندې د اراز علایم چې د هغې د لود له هغه کېدای شي د خوړو تسمم وي نو تاسو ملګری کېدای شي اپندیسیت واقع شوی نو بیرته د هغې جراح سره مشوره وکړئ هغه مو انشاءالله مشکل حل کړي.
باز هم فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. توخی صاحب از زابل بازم پارادوم تماس گرفتن. بله، سلام علیکم توخی صاحب.
وعلیکم سلام. مننه خورقی د دوم ځل لپاره کله چې مو ما در طول مختصره و که چه در تمام را پیست یا زهری مواد خورد که و خورو از مختصی سری و از مختصی دیده با مختصی ستاسی لشلندی زخ استفاده و که یا شلندی یا لغواز خل مختصی زخ دوریزی و آیا دا پتیبیلی هم یو حقیقت لری و جای لری که نلری او غار بیول تاسی غار مخوری وازی وازی شلنبی استعمال وی کدی حتی لکه لی معلومات رای
تو خیسه ډیره مننده د دوام زل لپاره. کله چې زموږ او تاسو په کلی او باندو کې یو کس یا یو مور په تسمم غذایی یا د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي نو ما مخکې هم ویل چې نه هیڅ کله د شړومبیز څخه استفاده مکوئ ځکه شړومبی خپله باندې یو خوی اوبه خامیدي او د دې تر څنګ هغه مستې چې په ورچو کېدای شي هغه د څو ورځو پاتې شوي وي د هغې نه هم شړومبی جوړ کړی وي نو تاسو داسې خوړو څخه چې هغه خپل ترکیب کې په کم اندازه نشایسته ولري او نرم وي لکه شوله یا اوگرا دم پخت وریجی او دې تر څنګ په کم اندازه تازه مستی او په میوه کې یوازې کېدای شي د کیلی او د مڼو څخه استفاده وکړو که چیرې هغه هم په ولایتو کې په لاسرسی ورته وي او د هغې تر څنګ کوشش وکړئ ناروغ ته وارس لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه د هغې نه په ډېر اندازه استفاده ورته کوئ. ما بیا هم درته وایم چې
که چیرې په وارث په کور کې شتون نه لري، نو کیدای شي چې شپږ قاشق بوره د نیم قاشق مالګې سره په یو لیتر اوبو کې ښه حل کړه بهترین وارث دی، ځکه ناروغ چې د پښو غورځوي یا په خپله باندې صحي وضع خرابوي، عمومي وضع خرابوي، هغه په خپله باندې لوزموشن یا د مایاتو ضایاتي، نو تاسو به د هغې مایاتو ډیر کوشش کوئ او د دې تر څنګ به کوشش کوئ چې فایبر لرونکي غذاوې، لبنیات، الکول، کافین، ډیرې غوړې غذاګانې باید ناروغ ته ور نه کړئ. مننه تو خیسب.
راههای پیشګیری چیز میشه اگر توصیه به خانواده ها داشته باشین که چه کارهایی باید بکنن که یا خودشان یا اطفالشان یا اعضای خانوادهشان مصاب به این بیماری نشه؟
خود تمام شنوندگان محترم و بزرگوار که صدای ما را از رادیوی محترم آزادی میشنوند، در قدم اول حفظ صحی مراد کردن حفظ صحی شخصی خودشان است، در قدم دوم شستن دست ها پیش از غذا و بعد از تشناب استفاده کردن یا شستن ترکاری و میوه‌جات و سبزیجات به شکل صحی آن می باشد، پخته کردن مکمل غذا یعنی به شکل کامل غذا و استفاده نکردن از غذاهای سر سرک و کسانی که به ولایت‌های دوردست سفر دارند در مسیر شهرها باد از غذاهای هتل و رستوران ها استفاده نکنند. و پلی از این زمانی که مثلا ما یک کنسروا یا لبنیات را میبینیم که تاریخ از او تیر شده و قطعی های از او غار است، هیچگاه از او باید استفاده نکنیم دیگه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب جهان سپاس که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.